پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو له پی او سټوډیو د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ستاسو ښه راغلاست وایم. جلال آباد ښار کې ناپیژاندو وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د هرات په شینډان ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست تر جنرال محمد یاسین زیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ او د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازی د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل د هرات چارواکي وایي تیر شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وویل دوه سرتیر په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والی وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شاو تنبول سول او د ولسوالۍ بشپړ امنیت خوندي شوی دی. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. دغې سرچینې همداراز ویلي چې په دغو نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم. چارواکو په دغه برید کې وسلوالو طالبانو ته د احتمالي اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وټولو ضرب لجل ته په ورنږدې کې دوه طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. د خبره په دوهې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه ویل د سرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د لیدو پر مهال سوي دي. د لیدنه د سه شنبه په ورځ سوي ده. محمد نعیم زیاته کړه
په ناسته کې پامه توګه د هغې توافقنامې د ټولو مادو د پوره عملي کېدو په اړه خبرې وشوې. دواړو لوریو توافقنامې ته په خپلو ژمنتیا او ټینګار وکړ. د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی.
امریکایي لوري تر اوسه د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا به ګران وي چې تر مې میاشتې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره داسې مهال خبرې کوي چې دوی ورځې د مخې له ترکیې څخه په څلور ورځې کتنه کې د هغې واد له چارواکو سره په استنبول کې د افغان سولې په اړه د کېدونکې غونډې د تیاریو او د سولې دروانو هڅو پاړه خبرې وکړه. د دې غونډې چې طالبان هم وربلل سوي دقیقه نیټه معلومه نه ده خو ویل کېږي چې را روانه اونې بوسي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین زیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ. د دفاع وزارت په ویلامی کې دا خبر ورکړل شوی دی. په ویلامی کې د سفر هدف د کندوز د امنیتي وضعیت ارزول شول شوی دی. شغل زیا به د کندوز له پوځي او ملکی مسولینو سره نن وګوري. کندوز د افغانستان په شمال کې یو لنا امن ولایتونو څخه دی. زموږ غل ازادي راډیو وري د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې د هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د برما پاوز د کودتا ضد مظاهره چانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. نوموړي له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره دې اقدام وکړي خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غوړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره بودیجه تمویل کړي د بایدن دغه پلان به چې غوړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره بودیجه تمویل کړي شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا پر مهال د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خبرې سوي کورونا وباڅخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ، جزئیات په ډاګه کړل. بایدن وویل دا به په امریکا کې د یوه نسل پانګونه وي چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دغه پروګرام کې وړاندې لمړی راپور دا لرو چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو د بریا لپاره د خپل غوښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې دننه هدفي وژنو زور اخیسته. نن هم په ننګرهار کې یو پولیس ووژل شو. د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وایي د ننګرهار چارواکي د امنیت په نیولو کې عاجز دي.
تقریبا لس تنه خويند زمونږ شهیدان شي وي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
لاغلی یون سره مرکه درته خبرو. د هموري چې د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي او مخکښ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو د بریا لپاره د خپلو غوښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي، په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیسته. د دې پیښو په دوام نن سهار ناپیژانده وسلوالو په جلال آباد ښار کې د پولیسو یوه افسره بصیره ترور کړې ده. دا په تیره یوه میاشت کې په دې ښار کې اتمه ښځه ده چې په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي او موده وړاندې د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار عبدالله محب وویل له دې په یو شمېر پیښو کې هغه طالبان لاس لري چې دوی له بنده آزاد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو یو ځل بیا له زلمي خلیلزاد سره په لیدنه کې د خپلو پاتې بندیانو د آزادۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات د مقدم کار په دغه راپور کې.
سول رواني بي پايلي خبري د دوارو لوريو ترمنځ د خپل وختونو پر عملي کې دوټنګار او د هدفي وژنو لوړې ګرا اغه درې موضوعات دي چې ورس تر بلې د افغانستان د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پورته وړي. ورسېو کې ننګرهار د روانو هدفي وژنو لقبل تر ټولو زپیدلې سیمه ده. تازه د جلال آباد ښار په دې مناحيه کې یو ځل بیا د خزینه پولیس افسر وژل شو. وژل شوی مېرمن بصیره نومیده د لومړی ساتنمنې نظامی رتبې لرله او لږ زیات کلن کېدل چې پولیس پولیس کې دنده مخته وړه. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرید خان وایي هغه د پنځم به سهار نږدې ونې مې بجې هغه مهال چې له کوره دندې ته پر لاره و ترور شو. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا ونې بجې د درېمې نه هی اړوند ستامې پاک سره چې زمونږ یو تن پولیس وا چې نوړې ساتنه د سینه په نامه وا دا خپل چې قومندانۍ ته وظیفې په پاره راشي د نامعلوم کسانو په وړاندې رښینه په دې ډول یو شوې چې په دې باندې په دغه وخت کې مونږ پولیسو وخت
اقدام او اجراتو کوشش پدغه قضیه کې موږ دوه تنه نیولې دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي ول شی یو کسانو منل چې دی پیخه خلاص لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیریوي میاشتې په اوږدو کې څلورم بریده دی چې په خزینه فعالانه کنه کیږي. دوه ورځې وړاندې د دې ښار دننه درې واکسیناتوري هغه مهال چې ماشومان ته د پولیو یا ګوزان ضد واکسین ورکول پنه خښوي. د هغې وړاندې د نیکاس رادیو تلویزیون درې کارکونکي او په سیبیا یو ډاکټر هدفي بریدونکو کې ووژل شو. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. تر دې چې د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تیره اونۍ وویل په یو شمېر هدفي بریدونو کې هغه طالبان لاس لري چې دوی د دوهې د هوکړې پر بنسټ له بنده آزاد کړي. هغه په غزنی کې د الجزیره ټلویزیون د خبر د خبريال وژنه د دې وژنو یو بیلګه وبلله چې د خوشی شویو طالبانو لخوا شوې. دا په داسې حال کې چې طالبانو یو ځل بیا د خپلو پاتې بندیانو د ازادي غوښتنه تکرار کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې مشرانو د خپلو پاتې نږدې 6000 اصل بندیانو د ازادي غوښتنه کړې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو خوشي کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشې سي خشونت به کموي، او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشي سول، نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان د جګړې له لیکو راوګرځېدل. تر څو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو پرېښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت تر اوسه لږ دي 15500 طالب بندیان آزاد کړي دي، خو له دې وړاندې دا هم ویلي چې د طالب بندیانو آزادي لویه تیروتنه وه.
مننه کوم. عوام اوریدل چې په ننګرهار کې نن په یو هدفي برید کې یوه ښځینه پولیسه وژل شوې ده. تر دې وړاندې دوه واکسیناتوران وژل شوي. په همدې دوه ورځو کې تر هغه مخکې هم د انعکاس تلویزیون خبریالانې په نښه شوي دي، او دا په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لسمه ښځه ده چې په بریدونو کې په ننګرهار کې وژل کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار د پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره د ننګرهار د همدغو وروستیو هدفي وژنو په ارتباط غږېدلی یم. له آغلي یون مې لومړی دا پوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې د ښځینه فعالانو او مخورو ښځو وژنه په څه معنا ده، او په دې لارې باندې څه غوښتل غواړي چې مخالفین یا هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري څه غواړي تر سکړي. اغلی یونی جواب وای
ننګرهار کې هدفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو علت هم دا ده چې په دې کې خویندې هم شامل دي، چې زیاتره خویندې هم زمونږ په دغه ناورین کې شریک دي، او تقریبا لس تنه خویندې زمونږ شهیدان شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4-5 دفعې زمونږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 15 دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده په ننګرهار کې. نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کې او هغه هغه خپل کسان اوري صرف د پیسو ټولولو لپاره، او صرف د دې خاطر چې غزان د پاره ګټه نه پورته کینو. امدا د چې ننګرهار کې څه وځه خکیږي نه موږ څو واره ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمونږ زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله ناامني چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي، او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې لګولې نه غواړي چې ننګرهار امن شي.
ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
خو د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړې کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطر دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګم دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
اغلی یون، ننګرهار خو په ختیځ کې لوی ولایت دی او د ژون تر ټولو غټ ولایت هم دا دی، او ټول ژون په یادېږي. که وضع همدغسې دوام وکړي د ښځو لپاره تاسو راتلونکي څنګه ارزوئ هلته؟
بله ولنه یعنی ننګرهار هغه ولایت ده چې اوس مونږ ګورو چې مکتبونه پکې فعال دي او د نجونو تعداد هم ډیر شوی په مکاتبو کې. یعنی مونږ دغه ته ډیر خوشبینه او خو بدبختانه په ننګرهار ته توجه نه ده شوی که چیرې په همدغه ډول باندې. نو زه فکر کوم چې دا به د کورنۍ د خوا یو فشار خپل په کورنۍ باندې نجونې به تعلیم ته نه پرېږدي، تحصیل ته به پرې نه کړي. حتی هغه کورنۍ چې هغه روشن فکره کورنۍ دي د ښځو حقوق ته احترام لري او غواړي چې خویندې زمونږ تعلیم کی هغه به هم مجبور شي چې د نامنې د واجب نه خپل لورګانې یا خپل خويندې خپل مېندې پرې نه دي چې دوی په بیرون برخه کې سیاسي اجتماعي فعالیتونه او اقتصادي فعالیتونه کوي ځکه شرایط ته برابر نه دي. او بل دا چې هغه د پاره چې هغه غوړي خزه باید قید شي، هغه د پاره نور باندې هم ډیریږي او هغه به بالکل په دغه موضوع کې نور هم دوی کوشش وکړي چې د خوځو د پاره ستونزې پیدا کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید امنیت راولي ترڅو د امن په فضا کې زمونږ خويندې هلته فعالیتونه او کار او زحمت وباسي، هغه یو مړی حلال ډوډۍ چې پیدا کوي د خپل ورونو تر څنګ هغه لاس ته راوړي.
مننه اغلی یون. غواړم پوښتم چې د ننګرهار چارواکو ویلي وو څه وخت مخکې د نکاس تلویزیون درې خزینه خبریالان ووژل شوي، وی ویل چې موږ د دې پیښې عامل ونیو، یو څوک یې نیولی و، تر هغه مخکې ملاله میوندي هم ووژل شوله، دغه سی پی کی اوسم هغه شوی دی. تاسو له دوی سره لنګدی کتلی دی، ولی جدي اقدامات نه کیږي په دې مورید باندې؟ هر وار وای چې موږ امنیت نشو، تدابیر لرو خو بیا هم پیخه کیږي.
حکومت مخصوصا د ننګرهار چارواکي د امنیت په تامین کې عاجز دي، د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. تر اوسه پورې هیڅ یو کس نه دی نیول شوی. حتی تاسو وکتل چې دوی دومره ځان رشخند که چې یو عادي رکشاوان یې ودرولی او سلایو ته لاس کې ورکړی وه چې موږ امیرین ونیول. نه د ملالۍ میوندي او نه د نورو درې ژورو ژورنالستانو خویندو او همداسې چې دا دوه ورځې مخکې زمونږ واکسیناتورانې خویندې شهیدانې شوي دي، د دې یو عامل هم دی تر اوسه پورې نه دی نیولی. دی صرف د خلکو د خولې د چپولو په خاطر او د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندلو په خاطر دغسې یو ډرامې جوړوي. دی د دې توان نه لري چې دغه عاملین دی ونیسي، دی د دې توان نه لري، دی د دې کفایت نه لري چې دوی دغه مجرمین ونیسي. نیولو ته څه حاجت دی؟ دوی د مخکې نه امنیت ونیسي چې دوی کار وکړي هلته. زه فکر کوم چې حکومت ډېر ناتوانه دی په ننګرهار کې، نشي کولی. هر څوک چې په ننګرهار کې هر څه وغواړي کولی شي، مګر حکومت یې مخه نشي نیولی.
وروستۍ پوښتنه، تاسو د ننګرهار د وکیلې په توګه باندې څه کړي دي د دغې وضع د تغییر لپاره، حداقل په انفرادي شکل باندې؟
داسې ده چې موږ همیشه غږ پورته کړی، په ولسي جرګه کې هم غږ پورته کړی، امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، دا موضوع مور سره یاده کړي. بدبختانه دا موضوع په ټول افغانستان کې چون ننګرهار یو عایداتي ولایت دی، نو هغې د خاطره پوستونې اکثره بولې ته ایښودل کېږي او دوی چې هر چا ډېرې پیسې ورکړي که هغه مسلکي که نه مسلکي هغه راځي به هغه پوست اشغال کوي. او دا زیاتره د مافیا د خوا کېږي، ځکه چې پیسې دوی سره دي، اکثره پوستونه دوی اخلي. نو په دې کې به ولس ماجز دی او زمونږ د توان هم څه نه رسېږي. وخت چې یو پوز خرڅلاو ته ایښودل کېږي، نو وکیل بیچاره به هلته څه وکړي چې اجرایه صلاحیت نه لري، صرف غږ پورته کوو.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وا ویلي چې د ننګرهار چارواکي د امنیت په نیولو کې عاجز دي. د انتقاد وکړ چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې لس ښځې وژل شوې دي، خو لا هم چارواکو په دې اړه باندې دي په خبره جدي اقدامات نه دي کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
اروپای ټولین له افغانستان سره د وچکالۍ د مخنیوي او د دې برخې د قربانیانو لپاره د 200,000 یورو د مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر نن پنجشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې سږ کال ژمی له وچکالۍ سره مل او پیلې راتلونکي کې خطرناکه دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه مرستې به د بغلان، بادغیس او فاریاب ولایتونو تر څنګ هغه ولایتونو ته ورسول شي چې د زیات وچکالۍ سره مخ وو. د دې اعلامیه په یوه برخه کې ویل شوي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د سره صلیب لخوا د هیواد لرو پرتو سیمو ته انتقال شي. په میدان وردګ ولایت کې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د 14 میلیون افغانیو په ارزښت د چکلسوالۍ په کولک رشیدان سیمه کې د اوبو یو سربند جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاره. د دې وزارت ویان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل د اوبو دا سربند په سم او اساسي بڼه رغول شوی دی چې زموږ ته د اوبو رسولو په موخه د 3.6 متره په اوږدوالي یو کانال هم لري. یاد وزارت وی دی سربند په جوړولو سره سلګونو جریبه کرنیز ځمکه او باغونه خړوب شوې دي. د وزارت د چارواکو په خبره لدی پروژې سره به د سیمې اوسیدونکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. او په بادغیس ولایت کې په 9000 جریبه ځمکه کې د پستو باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت بیان اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل دغه باغونه په اپکمری، مقر، قلاینا او بلامرغاب او قدس ولسوالۍ کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه پروژه د شاوخوا 3.5 میلیون افغانۍ په زخت بلکیږي. د دې وزارت د معلوماتو لمه خلې دې پروژې لپاره سره به زرګونه خلکو ته د کار زمينه برابر شي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني پروګرام د څو بهراني اسعارو به یو امریکایي ډالر واوي افغاني ډیر شپله، یو سودریال شل افغاني 55 پوله، یو ایرو نوی افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغاني شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني لس پوله او زر پاکستانی روپی 501 افغاني.
ازادي راډیو ته غواګاست. د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي و مخکښ فعالان د ناقانونه غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو ناقانونه غونډه تنظیم کړې وه او برخې پکې اخیستې وه. دا د دیموکراسي د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وروسته مورد ده. نور تفصیل د احمد تکل په دغه راپور کې.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو 2 اتیا کلن مدافع وکیل په ګډون 8 تنه دیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اګست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی وو رابللې وه او په هغه کې ګډون کړی وو. د دیموکراسي په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 2 اتیا کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره، د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوې او ویل چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولې مظاهره ته اجازه ورکړې وه، خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خو د څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نور خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننۍ پریکړه په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګزار دی. پیکنګ په وروستیو 3 میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کوروا کې سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیځو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحدو ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکنګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1990 کال کې د برتانیا د دې پخوانی مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 دېرشمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگټن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نور نو کوروا کې سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
د غزنی ولایت یو ځوان انزورګر وایي د خلکو د ذهني ودې، د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انزورګری کوي. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګری هم لکه شعر، موسیقي او د داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچار، بېوزلو او لوېدلو غږ پورته کوي. نورحال په دغه راپور کې.
نمی رفیع الله رسولی دی د غزنی ولایت مقر ولسوالی اوسیدونکی یم. له انځورګرۍ هنر سره مې له وړوکوالي ډېره مینه وه.
ښاغلی رسولی درویست کلنه او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولی په خپله انځورګر دی. دی وایي انځورګري د ښوونځي له وخته خوښېده، خو له 2010 کال راوروسته انځورونه جوړوي. رفیع الله انځورګري د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انځورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
ښاغلی رسولی زیاتوي ډیری وخت نړیوال انځورګرانو انځورونه ګوري، په دې معنا چې نړیوال څه ډول انځورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انځورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انځورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بې وزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي.
زه د یو انځورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څلیکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنګ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموتی انځورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوانو او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. د نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي، د وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښیږي یو له هغه انځورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپل هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. او دا ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انځورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انځورګر اقبال ترنک هم وایي انځورګری هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انځورګري هم پیغام لېږدوي. یو انځورګر کولای شي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالي او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
ومان نیازی هم په دې نظر دی چې انځورګري د شعر په رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انځورګري کې هم داسې قصه ده.
انځورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انځورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامان صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده په دې رسټو کې چې دا وطن بارانونه په ټول افغانستان کې رااله، نو په نورستان کې هم دغه رسټو ډېر زیات بارانونه وشو، همدارنګه واوره هم په مرکز تارون او د نورستان په وامان صالح کې واوره هم ورېده او دغه ورختونو په وجه باندې دغه ومالو سوالۍ او دغه ارون ترمن چې کوم مسیر ده، په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کاڼي راغورځېدلې ده او غره خویدلې ده، او دغه د غره خویدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غځېدلې لاره بنده ده او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونه راځي، هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. السلام علیکم.
روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ خان دا پیغام تاسو پرې ده موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کېږي هغه د مجاهد طالبان ولاسته کولیږي خو طالبان کې وادېسته روان دي چې هغه ځوانان چې خلک نه مسکینان دي نه دا چې ډېر خلک دي دا موږ سره خاص دغه مړو مړو خلکو سره شته ما د خپل مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا مرستې کومه مرستې چې راځي هغه مو مسکینان ته ورسیږي والسلام په احترام زائس آنلاین د کول څخه زما غوښتنه دغه ده چې د الکترونیکي تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هرکلی کوو ادارې ملي احصائیه څخه موږ غوښتنه دغه ده چې د خپل پریکړې تر شا ودرېږي مننه راډیو زندهباد